په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. ازادي راډیو ته غواړی است بل یو ساعت خبرونه پیل سوچې. ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ریچ یونامه په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو حکومت د مخدره موادو پر ضد مبارزې له جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو خبرې کړي. په هغه بیان کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه بیګا خپور کړ، ویل سوي چې روزا اوتونبایوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مخنیوي له معین عبدالحق اخوند سره کتلي او له هغه سره یې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو د مخنیوي، د روږدو کسانو د علاج لپاره د هڅو او د کوکنارو د کښتونو د لمنځوړلو په اړه خبرې وکړې. د بیان له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او تجارت یوه لویه ننګونه ده. د طالبان حکومت په پام کې لري چې له ایران سره په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راولي. دا خبر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد تکل په کابل کې د ایران له مرستیال سفیر سید حسن مرتضوی سره د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د کتنې په اړه پر ټویټر په یو بیان کې ورکړی. په بیان کې د شغلي متقی له قوله راغلی هغه وخت را رسېدلی چې له ایران سره اقتصادي راکړه ورکړه زیاته سي. د بیان له مخې شغلي متقی غوښتنه کړې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په برخو کې اسانتیاوي رامنځته سي. بیان د متقی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي د ژمي له رارسېدو سره له ایران څخه د اړتیا وړ اړینو توکو په وارداتو کې زیاتوالی راغلی. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له محدودو هیوادونو سره چې یو ایران او بل پاکستان دی تاوده اړیکې پالي. د نړیوال بانک مرستیاله انا بوجرت وایي چې د جګړې ځپلي اوکراین بیا رغونه 500 یا 600 میلیارد یورو لګښت ته اړتیا لري. نوموړي دا څرګندونې پرون د اتریش له دې پریس ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړې. میرمن بوجرت وویل چې له اروپایي کمیسیون او د اوکراین له حکومت سره په ګډه د دې احتمالي لګښت اټکل چمتو کړی. هغې زیاته کړه چې د جون میاشتې په لومړیو کې د اوکراین د زیانونو د رغونې لګښت 350 میلیارد یورو اټکل شوی و، خو د میرمن بوجرت په وینا له هغې راهیسې د دوی په اټکل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن داسې کومه نښه نه ګوري چې مسکو دې په اوکراین کې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره خبرو ته لیوالتیا ولري. انتونی بلینکن پرون د امریکا سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل روسیا با مفهومی ډیپلوماسي ته لیواله نه ده. د دې په وینا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې له شاتګونو وروسته خپل تاکتیکونه بدل کړي دي. په وروستیو اونیو کې د روسیې پوځ په اوکراین کې پر اساسي پروژو پر حملو تمرکز کړی او د دونیتسک سیمې په بخموت ښار کې پوځي عملیات شدید کړي دي. روسیې دغه راز د اوکراین د خرسونو ښار پر ځینو ساحو چې تیره میاشت د روسیې تر اته میاشتنی اشغال وروسته د اوکراین د پوځ لخوا بیرته نیول سوي د توغندیو حملې کړي دي. ټاکل شوی چې نن د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې لومړی د ماښام پر 9 بجو جاپان او کرویشیا سیالي سره وکړي او د شپې پر 11 بجو به د برازیل او جنوبي کوریا لوبډلې سره مخامخ شي. د دې پړاو بریالي ټیمونه د خپلو سیالونو له ماتولو وروسته کوارټر فائنل ته وځي. په بیګانه یو لوب کې فرانسې پولند ته 3-1 او انګلند سینیګال ته 3-0 ماتې ورکړه او په دې توګه فرانسا او انګلند چې غشتلې لوبډلې دي د اتو غوړو لوبډلو پړاو یا کوارټر فائنل ته ورسېدل. ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د درناوي غوښتنه وکړه. یونما پرون د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ځینې ماده یادې کړي او ورسره لیکلي دي چې باید هغوی ته درناوی وسی. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې د ښځو په ګډون د افغانانو پر بشري حقوقو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د ټویټونو په یو لړۍ کې چې وروستی پرون او لومړی د دسمبر په لومړۍ نیټه خپور شو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې مواد خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې ټول افغانان د کرامت، برابرۍ او ازادۍ مستحق دي. د دې اعلامیې په 9 ماده کې چې پرون یونما خپره کړه راغلي دي چې هیڅوک نشي کولای ما په غیر قانوني ډول ونیسي، توقیف میکړي یا مې په ناحقه له خپل هیواد وباسي. یونما لدې ماده سره لیکلی دی چې افغانستان د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده، نو د دې اعلامیې هرې مادې ته یې باید درناوی وشي. هیڅوک حق نه لري چې ما شکنجه کړي. زه د ژوند حق لرم او باید په ازادۍ او امنیت کې ژوند وکړم، او زه آزاد او له نورو سره مساوي پیدا شویم، او له ټولو انسانانو سره باید یو ډول چلند وشي. په ترتیب سره د نوموړي اعلامیې لومړۍ، دریمه او پنځمه ماده ده چې یونما د دسمبر له لومړۍ نیټې په راوروسته ورځو کې پر خپل ټویټر خبرې کړې. ملګری ملتونه داسې مهال د بشري حقونو د موادو د عملي کېدو پر اړتیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې په تیرو څه کم شپاړسو میاشتو کې طالبان واکمن دي او د دوی حکومت د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی. د ښځینه او نارینه فعالانو او خبریالانو بندي کول، د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیزونه، د رسنیو او بیان پر ازادیو محدودیتونه، په پخواني نظام کې د کار په تور د خلکو نیول او له دندو ایستل، او لسګونه نور هغه موارد دي چې د طالبانو حکومت پرې تورن دی. خو ډیری دا محدودیتونه پر ښځو متمرکز دي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نومبر په 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 30مې نیټې پورې دوام کوي، او په ترڅ کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کیږي. طالبان وایي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د لندۍ په اومه ازادۍ راډیو ته ویل، اسلامي نړۍ د بشري حقونو په اړه ځانګړی تعریف لري، او په افغانستان کې باید خلک خپل حقوق د اسلام له زاویې وغواړي. د طالبانو ویاندویان چې کله هم په نورو اسلامي هیوادونو کې د ښځو د حقونو یادونه کیږي وایي د افغانستان شرایط جلا دي.
په راپور کې مو وردل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دسمبر د 10مې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې د بشري حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا به دسل کې ده چې په افغانستان کې د وګړو پر بشري حقونو د تیری په اړه ورځنی راپورونه ورکول کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په درشل کې د ښځو د حقونو مدافع فعالانو د نومبر پر 28مه په لندن او څو نورو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه پیل کړل چې د پلان له مخې د دسمبر تر 30مې نیټې پورې دوام کوي. احمد تکل له افغان سیاستوالي شکریه بارکزی سره په دې اړه مرکه کړې، او په سر کې په بهر کې د افغان میرمنو د اعتراضونو د څرنګوالي په اړه پوښتلې ده.
کوم لاریونونه چې په تیر څو په تیرې اونۍ کې شروع شول او دا به یو هفته نور هم ادامه ولري، په امریکا، کاناډا، بریتانیا، آلمان او نور ښارونو کې هم ترسره شو. البته دا لړۍ به امکان ولري د ښځو د تاوتریخوالي د مبارزې په خاطر باندې، و چې هماغه د دوو هفتو عامه پوهاوی برنامه و، او د افغان میرمنو د دغه فرصت سره په استفادې سره مونږ غوښته چې دغه لاریونونه پیل کو، او کوم وضعیت چې د افغانستان ښځې او د افغانستان خلک د په افغانستان کې لري نړیوالو ته وړاندې کو. سربیره پر دې مونږ به مختلف دولتونو نه هم غوښتنه دغه وکړله چې په افغانستان کې اوسني شرایطو باندې توجه وکړي، او څه د بشری حقونه دی او د ښځو حقونه دی د غید حمایت لپاره باید ګړندی، کوټلی او مؤثر ګامونه واخیستل سي. او هیرم نشي چې په داسې لاریونونو کې معمولا کوم سازمانونه او خلک چې پکې راځي هغه ډیر ارزښتمند دي، او ځکه چې یو نفر د خپل یو ارګنایزیشن په استازی توب راځي، یا د یو مؤسسې، یا د یو نهاد، یا د یو پارلمان، یا د یو ګوند په استازی توب باندې راځي، نو حداقل دا ویلی شم چې په ټولو ښارونو کې سربیره پر دې چې د کوربه ملکونو حمایت ورسره وه، د افغانستان او د افغانستان د نو د باندې د خلکو حمایت هم په بشپړ ډول باندې ورسره وه.
د ملګرو ملتونو اندېښنه کوم سرغړونو ته ده؟ یعنی په کومو برخو کې دوی ډېره زیاته اندېښنه لري؟
د بشري حقونو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې افغانستان عام خلک د خپل ابتدایي حقونو نه محروم دي. سربیره پر دې چې خودسر زندانی کول لاوسه پورې هم دوام لري په افغانستان کې، متاسفانه هیڅوک ځان د قانون د پلي کولو لپاره پټ نه ګني. سربیره پر دې چې ترنګوالی د دې نظام تر پښتنې لاندې دی، د خلکو ځای او د هغوی حق چې شی دی هغه هم په ډاګه شوی نه ده. په افغانستان کې موږ په داسې حال باندې دغه اونۍ لمانځو چې په لسګونه جنکیانې په غیر قانوني ډول باندې په زندانونو کې دي. سربیره پر دې د بشر د حقوقو فعالین، ژورنالیستان، پخوانی نظامي خلک او پخوانی دولتي چارواکي، حتی تاجر، حتی عام خلک هم په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې نه اعتماد په دې نظام باندې لري او نه هم اعتبار په دې باندې هم نشته، ځکه چې موږ وینو چې اختطاف شته، وژنې شته، بندي کول شته، آزادی د بیان نشته. او متاسفانه دا هغه وخت تورتم نه په افغانستان باندې چې دنیا ورسره نه ده او غږ نه اوري.
مننه میرمن بارکزای. او سه پښتنه دا چې ځینې فعالان د فکر کوي او په دې باور لري چې له طالبانو سره د بشري حقوقو په مسله کې تفاهم او خبرې امکان نه لري. غواړم ستاسو په نظر پوښم،
دا چې طالبان د بشري حقوقو په مسایلو باندې دوی څومره لیوالتیا لري یا نه لري، دا عجیبه خبره ده، ځکه چې ځینې شیان په دنیا کې اصول دی او که چیرته طالبان دغه اصولونه نه مني، دا په دې معنا باندې ده چې دوی دنیا سره تعامل نه غواړي او د افغانستان خلکو سره تعامل نه غواړي. زه فکر کوم چې طالبان که غواړي د دې وضعیت نه ځان وباسي، باید هغه معیارونو ته مخه کړي چې په اسلام، په افغانیت کې، او په بشري حقونو کې، او په دنیا کې هغه پیژندل شوي ارزښتونه دي.
افغانه سیاستواله شکریہ پارکزیوا.
ازادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په بریتانیا کې میشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د لامبو وهلو په سیالۍ کې د سرو زرو میډال ګټلی دی. نور جزئیات د بختیار ساحل پراپور کې اوري.
افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوری د برتانیا د لامبو وهلو په سیالۍ کې د سرو زرو مډال ګټلی. دغه سیالۍ چې پرون په انګلستان کې ترسره شوې، ولی محمد نوری د اویا لوبغاړو له منځه لومړی مقام خپل کړ. ښاغلی نوری ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي دي: په دې سیالیو کې له بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه اویا تنو نابینا لوبغاړو برخه درلوده. ولی محمد نوری 50 متره واټن په 90 ثانیو کې طے کړ او د لوبو اتلولي یې وګټله. نوری تر دې وړاندې هم د نابینا او بینا لوبغاړو د ځغاستې او لامبو وهلو په سیالیو کې اتلولي ګټلې وي.
او اوس هم د فوټبال لنډۍ، د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې او انګلند هم خپل سیالان مات کړل او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د پولند او سینیګال د لوبډالو سفر په نړیوال جام کې پای ته ورسید. نور جزئیات د ازادي رادیو د سپورتي خبريال بختیار ساحل پر راپور کې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د منځلوبو په دویم ورځ لومړی لوبه فرانسې او پولند تر سره کړې چې 3-1 فرانسې وګټله. فرانسې د لوبې له پایله تر پایه په بشپړه توګه د لوبغالي واګې په لاس کې درلودې او په پایله کې 3 ګولونه تر سره کړل. پولند بیا د لوبې په 90 دقیقه کې ګول واهه، خو دا هغه شېبې وې چې فرانسویانو د بریا خوښۍ پیل کړې وي او د پولند مینوال ناهیلي ول. د ورځې دویمه لوبه بیا د انګلستان او سنیګال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. انګلستان د لوبې په لومړۍ نیمه کې 2 او په دویمه نیمه کې 1 ګول ترسره کړ. او بیا دواړو لوبډلو په پرله پسې بریدونه ونه شو کړای چې بل ګول ووهي، او په دې سره انګلستان هم کوارټر فاینل ته ورسېده.